دجوان رنگونا
د ژوند رنگونو د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت ساروانیم د خبرونه د شفیق یار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د ژوند رنگونه مو نن ځنګلونو ته ځنګړې کړي چې نه یوازې د حیواناتو بلکې د انسانانو د ژوند لپاره ډیر مهم دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې د ادارې د 2000 کال د راپور پر اساس په نړۍ کې څه باندې 40 میلیون هکتار کیلومتر مځکه ځنګلونو پوښلې ده چې د ټولې مځکې 1.5% کیږي. په سلو کې 15% ځنګلونه په هاره سیمو په تیره بیا د امریکا په لویه وچه کې دي. د هیوادونو په حساب تر ټولو ډېر ځنګلونه په ترتیب په روسیې، برازیل، کاناډا او امریکا کې دي. په دغو څلورو هیوادونو کې درې د امریکا په لویه وچه کې موقعیت لري. زموږ هیواد د ځنګلونو له نظره ښه وضعیت نه لري. په تیره بیا په وروستیو څلورو لسیزو کې د افغانستان ځنګلونه ډېر کم شوي. په روانه خبرونه کې به زموږ میلمانه درته ووایي چې ولې ځنګلونه مهم دي او ولې د مځکې لپاره د سږو حیثیت لري. د پوهنتون استاد خالد ستانکزی چې د ځنګلونو طبیعي منابعو او څړځایونو متخصص دی. استاد ستانکزی راسره دی. استاد، تاسو ته هرکلی وایم. اول به د ځنګلونو په اهمیت خبرې وکړو. که ځنګلونه نه وای څه به شوي وو؟
سلامونه اونیکی هلی تاسی او استاسو ټولو درنو اوریدون که در سربان صاحب که ما تی اجازه رای که اول عموماً دی افغانستان دی جنگلونو پاره بنده یه روخنهی واشم و سنه حالت دی افغانستان جنگلونو و کم واجه و کم ایلتونه ولی افغانستان جنگلونو دی وزیت و سفیلن رسیدلی دی کمو اجازه بی
میره بانی ماه گوشتل چه دا پشتانه بخامخا که اومه خو خیر ده تاسی لمده زی شروع که
هیله کوم سروان صاحب دی جان دبلیو ګورینګر په نامه د افغانستان د ځنګلونو په اړه د ځنګل پوهنې په ژورنال کې یو مقاله خپور کړې او په دې مقاله کې د افغانستان د ځنګلونو باندې په ډېر خلاصه ډول باندې بحث کړی دی. چې دوی په دې مقاله کې اضافه کړي چې له 1900 نه تر 1990 کلونو په منځ کې افغانستان د نړۍ د تورستانو د جذب او توجه وړ مرکز و. اما کله چې د 1980 کال کې کله چې په افغانستان کې کمونیستي دولت د رامنځته کېدو سره او له هغه نه وروسته د شوروي اتحاد یرغل په افغانستان کې او داخلي جنګونه په دوامداره توګه په افغانستان کې مونږ خپلې ډېرې ملي شتمنۍ له لاسه ورکړې، خصوصا یو ډېره مهمه ملي شتمنۍ چې مونږ تاسو ځنګلونه دي هغه هم له لاسه ورکړو. چې د دغه لاسه ورکولو په نتیجه کې فعلا افغانستان چې په دې مقاله یا په دې څېړنه کې چې سوی ده ویلي شوي دي چې د افغانستان ځنګلونه اوس 1.1 نه تر 1.2 میلیونه هکتاره ځنګلونه دي چې د افغانستان د مساحت په اساس باندې 1% کېږي. دغه چټک کموالی د 1980 کال وروسته نه پیل شو او د دې مخکې افغانستان داسې اټکل کېده چې 3-4% پورې افغانستان ځنګلونه درلودل. د دې باوجود د افغانستان ځنګلونه د ساختمان او تشکیل له نظره ډېر متنوع دي چې ډېری دغه ځنګلونه د افغانستان په مشرقي ولایتونو کې د 150 متره ارتفاع د بحر سطح څخه د وحشي زیتون، ګورګوري، همداسې کمربند سپورتزي، د بلوتو، نختر، ارچه او مخروط ځنګلونه یا مکسټ فورست ورته وایي، لکه بیجورو، سرپ او جلغوزه چې تر 3.5 زرو مترو ارتفاع ته رسیږي پای ته رسیږي. او پاتې نور د هیواد په نورو وچو سیمو کې لکه بادام، پسته په مختلف ارتفاعاتو کې تیت دي چې دغه ځنګلونه د سیمې ولسونه د سوند او نورو فري محصولاتو په توګه ورنه استفاده کوي. د ځنګلونو قطه له تیرو 2000 کالو رئیسې ادامه لري، اما دغه لړۍ د 1999 نه تر 1999 کلونو په منځ کې زیات شو. څو ولایتونه یې درلودل. ساروان صاحب، چې لومړی ولایت یې په افغانستان کې د لرګیو قطع او قاچاق گاونډي هیواد پاکستان ته دی چې لوی علت نارامي او محلي زورواکي ده. گرچه تیر نظام حاکمیت په دې سومه کې یا نو یا ډیر کم و، اما د طالبانو شتون وکولی شول چې دغه د زورواکو نفوس په ځنګلي سومه کې یا کم کړي یا یې قطع کړي. چې دغه هغه عمومي د افغانستان د ځنګلونو وضعیت په اړه اوس ما تاسو سره
ډېره مننه استاد. په همدې ارتباط د دې لپاره چې څومره خوشبیني موجوده ده، د ځنګلونو په اړه مې واورېدل چې و ځنګلونه په خپل وده کوي کې انسانان کې مداخله ونه کې یا انسانان قطن کې په خپل شنه کېږي لویږي وده کوي ورس په ورس کال په کال پراخیږي. څومره هله شته چې د ځنګلونه کې پام دی وسنی شکر سره چې تاسو اشاره وکړه چې وسې دی به دریغه قطه کې دوه مخه نیول شوی ده، د بیرته پراخیدو احیا کېدو امکان څومره دی؟
عموما موږ ځنګلونه په درې ډول ځنګلونه لرو، یوه هم بکر ځنګل ده، یوې طبیعي ځنګل ده، او بلې هم مصنوعي ځنګلونه دي. چې طبیعي ځنګلونه چې موږ خپل انسانانو په زیاده باندې ترلاسه کېږي، او بکر ځنګلونه چې کوم نه چې طبیعي وي او د انسان هیڅ ډول مداخله نه ترسره کېږي. اما بکر ځنګلونه کله چې د انسان مداخله مستقیم و غیر مستقیم ځنګلونه په ځنګل کې د انسان مداخله ترسره شي، نو دغه ځنګلونه کېدای شي چې په طبیعي ځنګلونه بدل شي. خوشبختانه چې اوس د افغانستان دغه یو فیصد ځنګلونه چې موږ فعلا لرو، دا نه تنها د انسانانو او د محلي خلکو نورو مافیاو په ذریعه باندې قطع کېږي یا مداخله ده، بلکې دا ځنګلونه اوس هم مخ په قطع کېدو روان دي. موږ هیله کوو چې یو څه وخت مخکې هم موږ بعضې ځینې راپورونه ولید د سوشل میډیا کې چې بعض ځنګلونه د موږ قطع کېږي. بالکل ځنګلونه کچیرې د انسانانو مداخله په ځنګلونو کې نیوي، خصوصا په طبیعي ځنګلونو کې، نو دا ځنګلونه کېدای شي په طبیعي شکل باندې خپله دوباره ریجنریشن وکړي او په طبیعي شکل باندې رشد او نمو او
استاد د موږ د ځنګلونو یو بل بدبختي هم دا ده چې یو خولوي خو قطه کېږي، له بلې خوا ورونه پکې بللی شي. په دې وروستیو کلونو کې څو ځلې ډېر سخت ورونه بل شول، ډېره ساحه له ځنګلونو پاکه شوه. بیخي دلته هم توجه ډېره پکار ده. ځینې خلک ځي مثلا ځنګلونو ته ور پکې بدلوي، توجه نه کوي. شاید هم اکثره ځنګلونه په همدغه شکل سره پکې ورونه لګېدلي وي.
بالکل سروان صاحب، تاسو له زه هم نظر هم په دې اړه کې، اما د ځنګلونو کې د اور لګېدنې تاثیرات نور هم اقلیمي بدلونونه هم دي، خصوصا د انسانانو د فعالیتونو په پایله کې موږ ډېر زیات ګرین هاوس ګیسز یا کلایمیټ اکټیو پولوټنټ نن سبا ورته وایي. دا ډېر سخت زیات دی صنعتي فعالیتونو په پایله کې. تېرو 200 کلونو راهیسې موږ هوا اتموسفیر ته خپاره کړي دي. دا هم یو علت ده چې وچکالي ده. که چیرې ځنګلونه وچ پاتې شي او هلته کېدای شي په همدي او غیر همدي شکل باندې اورلګېدنه رامنځته شي، نو د دې لپاره ښه دا وشي ورښتونه وشي او هغه کړنې هغه فعالیتونه کوم چې په ځنګلونو کې د اور لګېدنه رامنځته کېږي، یا هم کېدای شي لکه شاخه بوري وکړو، یا هغه وسایل یا هغه تجهیزات یا هغه شیان چې کوم چې په ځنګلونو کې د اور لګېدنې سبب کېږي، موږ د هغه په لمنځه وړلو سره یا لرې کولو سره موږ کولی شو د دې مخنیوی وکړو. همداراز اقلیمي بدلون چې مخکې مې هم ویلې، او د دې تر څنګ عمدي او عمدي کارونه ځینې فعالیتونه هم په ځنګلونو کې د اور لګېدنې سبب کېږي.
تاسو ول چې په غیر عمدي ډول هم په ځنګلونو کې اور لګی شي، یعنی څنګه برېښنا او تالنده سبب کېږي که کوم بل څه؟
بله، برېښنا او تندر هم ده، او د دې تر څنګ د ورښتونو نشتون، ځکه په ټیټه سطح کې حتما د ځنګلونو سره نور ځنګل خو یوازې ونې نه وي، بلکې نور نباتي ونې بوټي نور حال پیشکونه مختلف نباتات ډولونه هم شتون لري، ځکه هلته دغه هلته هغوی ته د اوبو د نه رسېدنې له وجې نه نو د اور لګېدنې سبب کې، ځکه هغه وچیږي هلته، نو دغه اور لګېدنه رامنځته کېږي. او همداراز د دې کلي اوسېدونکي په کلیو اطرافو کې کوم چې هغوی د معیشت لپاره دغه ځنګلونه استفاده کوي، دوی هم په څنګهونه کې ور لګوي کې د شي اضافي مواد یا بشر ریسوزي بل اخر څنګهونه کې ور لګیتنه راسته کوي خو په طبي شکل باندې یو تندر او برښنا هم ده چې دا هم د ور لګیدنې سبب کېدای شي خوشبختانه کچېری ورختونه وسی نو د ورختونو په پایلې کې دغه د ځنګلونو پاڼې کولی شي چې اوبو جذب د ځمکې لاندې صورت ونیسي او بالاخره ته هم مرتوبه کړي او اورلګیدنه رامنځته نه شي.
بله صاحب، ډېره مننه. یو اورېدونکی تیار لرو، مخکې تر دې چې ورته اعلان وکړو اول به درته ورشو. مهرباني کوي صاحب.
ډېر زیات مننه ښاغلې سروان صاحب، تاسو ته همدارنګه د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته مننه. سلامونه په دې اړه انتشار
دی. سلامت اوسئ، مهرباني کوي.
ډېر مننه ژوندۍ وسیاده چې د موضوع په کوم د ځنګل نړیوال
باندې او ستاسو په نظر څومره اهمیت لري، ولې درته اهمیت لري ځنګل؟
ډېر زیات مننه دا چې رښتیا هم ځنګل ډېر اهمیت لري، خو عمده ستونزه یا زموږ په سیمه کې لویه ستونزه چې هغه د دلته د هلمند په سیمه کې، زه اختر محمد خادم د هلمند واشر ولسوالۍ ته.
مهرباني.
ځنګلونه چې د پخوا په پرتله باندې، یعنی څومره چې پخوا په دې سیمه کې ځنګلونه ووسته ډېر، هغه سیمه چې د ځنګلونو څخه پاکې سوي دي، یو لوی ستونزه دا ده چې حکومت مو نه وي جوړ. په دغه حالت کې خلک وړل هغه اسبه دبل، یا داسې ځایونه مو لیدلې چې هغه لوی ځنګلونه و، دغه کلیوالي خلک به اکثره ورڅخه بیرېدل، په لوی لاس به ور ورته واچوي، تر ډېره راته پورې وچکل یا مو ځپله. خو زموږ غوښتنه دا ده چې باید اوسنی حکومت یا واکمن حکومت دغه ته پام وکړي، که څه هم دا اوسنه زموږ په سیمه کې ځنګلونه.
څخه یو بل اوریدونکی هم لرو، تاسې ځان راو پیژنې یا ازادي راډیو؟
السلام علیکم، از توخیم در بل ولایت شاجیل ولسوالی اسخ.
مهربانی توخیم
صاحب، پایری کو کیم تاسو او ټول ملمنو ته نیکی له احترامات ورند.
سلامت اوسئ، مهربانی.
مننه. زنګونه خورشتیم دومتن او د موحد او د چاپریال د پاره ډیر مومید او پیدمن تمامیږي، د کسدا چاپریال سمي هوا صافي او د وطن د پاره نورینا په همدری له کوم محترم ملمانو ساتي اشاره ورته وکوله. خو متاسفانه سیسمو په وطن کې انقلابونه رالو، د کټنګ سي مخکې اوریدونکو له ملمن ده خو ویل په تیرې ادارې یا حکومت کې روسیا هم پاملرنه نه ورته کېده، ځکه چې جنگونه و سیمې د حکومت تر کنټرول لاندې نه وي، خاص تن صحراوي او طبيعي خبره ده چې جنگونه اکثره په صحرا وکي. زموږ په وطن کې یو غر ده د کورغان په نامه سره یادیږي، نو ډېر مهم غر ده، دا ډېر څه مهم بوټي درلودو، ډېر څه ونې پکښې وي، خو دا ټولې په هغه وخت کې خلکو اره کړې، خرڅې کړې، راوړې بازارو ته، په مقابل کې نورې هم نه ورته شوي، بس دا تقریبا نوي پیسه ده ختم شوي دي. خو خوشبختانه الحمدلله سیوس په اسلامي امارت کې ټینګ بندیز ور باندې لګېدلې دی، هیڅوک نشي کولی چې یوه ونه اره کړي یا یو سی کې چې ثابت شي هغه ته بیا جزات ټاکل کیږي. او بل انسانان هم ډېر سو ملت او وطن کې انسانان ډېر دي، نو دا د بوټي ضرورت لري. او بل ټول سیمې اوس آباد شوي، په دې باندې نور داسې زراعتي شیان کرل کیږي لکه غنم و زری و شان، دا هم یو څه سبب د کمبود سي. خو بیا هم دلته په دا رودبارو سیمې کې په ردو کې خلک ونې ژدي، نو استفاده ځینې کوي چې اقتصادي استفاده هم لري، چې تهران ځینې جوړوي. او بل دا اوبه په ګرځي د انځکم په خوندي کې یو قسم ونې دي دلته د ولو په نامه یادیږي، نو دا هم د زموږ د ترنک پراده کې کله کله زه وینم، نو دا هم اوس کرلي سوي دي. نو تر ډېره حده پورې اوس بیا هم نظر ورته سوی دی، ان شاء الله پاتیږي. نو خدای دې وکړي چې زموږ وطن بیرته آباد شي. او لمیلمانه زخمې دا پښتنه ده چې ځنګلونه لکه څنګه چې د مخکې هم اشاره ورته وکوله، حکومت څونه قدرت لري او څونه پایدمن تمامیږي چې دوی څه اقدامات وکړي، او ملت لپاره څه پکار دي، اما پوهاوی نه لري، پوهاوی نه لري، پوهاوی نه لري، دوی په څه چمپو شي چې د ځنګلونه او دا وساتي او خلق نوي شان خيز دي نو دا زما پښتني دي
مننه کور دي ودان سلامت اوسې استاد کله دی روسي اوریدونکو شروع کو دوی وای چې حکومت ته څه پکار دي او آیتوانی لري چې ځنګلونه احیا کړی او ملت ته څه پکار دي ملت خلق څنګه باید پوکرل شي چې ځنګلونه د دوی لپاره مهم دي باید ورته وویل شي چې ځنګلونه دا ګټې لري ترڅو دوی توجه ورته وکړي که څنګه
بالکل سربان صاحب دی ځنګلونه ساتنه نه تنها یوازې د دولت مکلفیت بلکې د ولسونو مسؤلیت او مکلفیت هم ده خو موږ اوس ډیر ګورو د ځنګلونو قطع دې کې د ولسونو ونډې ځکه هغه محلي خلک دي هغوی قطع کوي او هغوی له فرعي محصولاتو او اصلي محصولاتو ځنګلونو استفاده کوي او بالاخره نور مافیوي کوم قاچاقبران چې دي چې د هیواد نه یا د فرضي کرښې نه اخوا ته بهر انتقالوي دوی پکې لاس لري او بل دولت هم ډېر ضروري ده چې موږ ډېر ښه مجهز ښه قانون لرو د ځنګلونو د ساتنې او د ښه برخې کې باید هغه تطبیق شي او خلاصه ځنګل که زه دغه ګران اورېدونکي ته تاسو د ځنګل خلاصه شکل ورته وروپېژنم ځنګل موږ هغه نباتي ټولنې ته ویلی شي کوم چې هغه سیمې کې حداقل 10% لرګین نباتات وي او هغه ایریا یا مساحت دغه چې باید یو ایکر یا دوه جریبي نو شامل دي ونې بوټي او پیچکونی وي نو دغه ساحې ته موږ ځنګل ویل شو او همدارس بالکل د دولت ونډه پکې ډیر زیات ده د ولسونو په ګډه همکاري او د ولسونو همکاري له دولت سره تر څو موږ وکولو چې خپل دغه ملي شتمنۍ حفاظت وکړو او ساتنې وکړو او د دغه الحمد وسخو په ټول هیواد کې سوله او امن ده نو ان شاء الله مطمئن یم چې دولت به د دې برخې کې حتما جدي اقدامات کوي او ما د ولسونو رول او ونده هم ډیر مهم دي چې باید له دولت سره خپل همکار ووسی او د ځنګلونو د ساتنې او مراقبت وکړي تاسو باور وکړئ سروان صاحب مونږ تیر کال د پونتون د رهبری له تاریخ مونږ نورستان ته ځنګلونو ته کوناړو نورستان ځنګلونو ته مونږ تللی و خپل محصلین هم عملا د تحقیق لپاره د ځنګلونو هغه طبي ایکوسیستم دغه لیدل لپاره بلخه نورستان او پارون ته لاړو الته موږ دغه د ځنګلونو وضعیت او د سپورت ارتفاعاتو په سیمو کې چې موږ یې کې ځنګلونه قطع شول یا څه نورې څنګه مرکز فورم اما په بعضو برخو کې ځنګلونه قطع شوي وو چې ارچا یا سیدروس دی اداره دا ډېر مایوسونکي وو او هیله مې ده چې ځایي خلک یا هلته په نورستان کوم مسؤولین دغه ولایت دي نو دغه ټکي ته ډېر پاملرنه وکړي او بېرته به راتګ سره هم موږ په دغه مسجد کې د لارې موږ ډېر داسې وسایل او تجهیزات ولیدل چې د ځنګلونو د قطع کولو لپاره د هغوی د بسته بندي او د پروسس لپاره موجود اوسې د ډېر واقعن دونکي او نو هیله مې ده چې دولت
استاد یو بل اوریدونکي وویل
ولسره په دولت او کاري مخنیوي کې
مخکې یو اوریدونکي وویل چې توخي صاحب ویل چې وای ځنګلونه خو 90% وحل شوی دی د خپل ولایت زابل خبره کوله لکن وای خلکو وس په خوړونو کې ونی شي آیا دا ونی د ځنګلونو ځای نیولې شي اغه تشه چې د ځنګلونو د کمبود لکبل رامسته شوې ده اغه ډکول شي
بالکل موږ مخکې مې سروان سره بلکې ویل چې موږ عموما په دې ځنګلونو لرو یو بکر ځنګلونه طبيعي ځنګلونه او مصنوعي ځنګلونه نو موږ کولای شو مصنوعي ځنګلونه بیا مصنوعي ځنګلونه هم په دوه ډول دي یو خالص ځنګلونه دي بل مخلوط ځنګلونه دي چې په خالص ځنګلونه هغه ځنګلونه ته ویل کېږي چې صرف یو نه و کارل کیږي او غشیمی کې نو بالکل کولای شو چې هغه نوې انتخاب کو چې غشیمی سره باید توافق لري محیط شرایط سره توافق لري همدارز هغه نوې ارتشي اقتصادي ارزښت ولري همدارز د غشیمی چاپریالي شرایطو ته باید جوابګوي وي نو محیط سره توافق ولري او د دې ترڅنګ کچیر غوړو موږ مصنوعي ځنګل جوړ کړو. دا هم ډیر مهمه ده چې ځنګل باید مهم دغه ونې باید مهم بیولوژیکي خصوصیات ولري، لکه چټکه وده باید ولري، همدارنګه مقاومت ولري د اقلیمي شرایطو سره، کېدای شي ډېر زیات ګرموالی او ډېر زیات یخوالي سره، او همدارنګه امراض او آفات سره، ځکه هغه یو ژوندی موجود دی نو حساس دی د امراض او آفات مقابل کې. او بل ډېر مهم خصوصیت دغه ده، دغه هېوادوال چې هلته غواړي چې مصنوعي ځنګلونه هلته جوړ کړي، ډېر ښه نظر دی. بل تخنیکي خصوصیات هم باید مد نظر ولري، چې دغه ونې چې هلته دوی کښېني باید تخنیکي خصوصیات مهم، لکه سیدوالی باید تنی سیدوالی وي، لرګی باید ډک وي، همدارنګه فرعي محصولات ولري. نو چې دغه خصوصیات دوی مد نظر ونیسي دغه سیمې لپاره بالکل ښه اقدام دی. نو دا هېواد دا وطن موږ ټولو ته باید هر نفر هر ولس هر غړی د دې زړه وسوځو، او هر یو باید موږ نه حال کینو. نو یوازې باید ټول مسؤلیتونه موږ دولت ته راجینو، کوم چې باید دولت د هر څه ساتنه وکړي، موږ هم باید په دې کې خپل ونډه باید ولرو.
بل ډیر مننه، سلامت اوسې. یو اوریدونکو یې لرو، ځان راو پیژنې، آزادی رادیو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام.
محمد احمد جان د کندهار ولا ستات سلامت او شما را غوړو ټول اوردو. السلام
علیکم
تاسو ټول
کور دی ودان محمد صاحب مهربانی.
دغه سروان صاحب چې نه د مشمو زو دغه کړه د مرمت و ما تاسو و ما زګلون خوځي چې دی اخو په پراغه بم دی ستوک نظر درکم. دغه یو رقم مرغان دی ورور په دغه وسر ښکال دا بارانونه وسول دا وطنونه دا منظور نه دا ورودونه ډاکسي باغونه شنه دي. الحمدلله خلک ډیر خوشاله دي. دغه یو رقم مرغان دی د بلبل په نام مر په کندهار کې ډیر ګران خرچي او ډیر نه ولاد وبالا خو بریس کوي خبرې کوي دغه کې اریس کوي هغه دی په کندهار کې ځای ولاړ او ما یو څه ډیر ته ویل ول لف نیاز مر په علاقه کې په غندا په لسوادي کې په جوړ د خلکو یو ول وروره دغه مرغان نه سره وړي شهر ته خرڅي د خدای لري نفس دی وروره د دې مرغان دغه مرغان د سره غندا کې د دې د چشان شپږ د استاز درځار په څه پر د ما اسلامي امارات را کوم چې د اخر مخنیوي و چې وروره رقم هم کم مرغان دې نه سره کندهار شهر ته وړي خرڅي پاکستان ته وړي خرڅي دا خو دا نفس دې مرغان وروره یو خدای دغه سروان صاحب دا څنګه چې د سرکار خان عباس د ننمات او چې دغه درخت د خارج او یا دغه یو رقم درخت ته چې دغه کړو داخلو ته چې دغه درخت ښه دی، دغه درخت ښه سایه کوي، دغه درخت ښه وصول کوي، دغه درخت ښه د وطن په باتی او دغه کاسیر د اوبو د حالت چې د دمر د کاسیر د اوبو د دغه ور نن ماته چا وله روان صاحب وله ول د سړی باغ او تقریبا د روټ شپروت د باغ 50 متر د اته بار ول ګر د باغ یو د انزور باغ او شې زر او غوړ زر کول شو څه پراخ دي چې دا د توجه د امره سره ته وکړي د روټ څه کا د ارغنده روټ به خپله انتیا د باغونو د رمز کې یو خلک ولا تبا او برباد
ډیره مننه ډیره مننه چې سيده مننه مننه مرغان هم له ځنګلونو سره ارتباط لري او دا ټول چې دی برکتونه دي هر یو چې کم شي انسانانو په ژوند کې هم بیا غیر نه پاتې کیږي. یو بل اوریدونکو هم شته، تاسیم ځان راو پیژنې آزادی رادیو.
مننه اول خو تاسو ته د آزادی رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته د زړه له کومه سلامونه او احترامات وړاندې کوم. دواړو قدرمنو مېلمنو ته هم احترامات او سلامونه وړاندې کوم.
سلامت اوسئ، مهرباني.
زما سب دغه دغه پښتنه دغه چې دغه زنه زمکه کې د وسازانو د پښتنه دغه چې پز
متاسفانه چې ټلیفون مقطع شو. خیر، تاسو بیا څو شیبه وروسته دوباره تماس ونیسئ. استاد مخکې تر دې چې څو موضوعګانې چې ما د ځنګلونو د اهمیت په ارتباط ولوستلې په بیلابیلو ځایونو کې، هغه در سره شریکوم، بیا به په هر برخه باندې جلا جلا خبرې وکړو. د ځنګلونو د اهمیت او د ګټو په ارتباط وایي، ځنګلونه د هوا له معتدل کولو سره مرسته کوي، ځنګلونه د سیلونو مخه نیسي، ځنګلونه په ډیرو سیمو کې د برف کوچونو مخه نیسي، ځنګلونه د ورښتونو له زیاتېدو سره مرسته کوي، ځنګلونه هوا صافوي، ځنګلونه د ځمکې د ښویېدو مخه نیسي، ځنګلونه د شدیدو بادونو مخه نیسي، او ځنګلونه ترمزک لاندې اوبو ساتي سره مرسته کوي چې لوړ شي. ځنګلونه ډېر اوبو جذبوي او هغه اوبو چې په زیات شي هغه د ځمکې لاندې جذبوي. د ځنګلونو په برخه کې دا هم ویل شوی دی چې وایي د خاورې ساتنه کوي، ځنګلونه چټله شوی خاور پاکوي، زهري مواد لري کوي، د هوا له ککړتیا سره ډیره زیاته مرسته کوي، تبنچې هوا تصفیه کوي، صوتي ککړتیا هم کموي. نو د سې ډيري ګټې ځنګلونه لري او مخکې مې د برکت خبره وکړه، د زموږ خلک یو شی ته وای وای دا برکت دی، دا برکت نه لري، دا هم دغه برکتونه هم دغه شاند دی او په حقیقت کې. نو که اول دا وایو چې ځنګلونه څنګه هوا تصفیه کوي، ما خو ویل، لیکن دا به تاسو ورته توضیح کړئ چې په څه شکل سره دی هوا له تصفیه سره مرسته کوي.
مننه سروان صاحب، د معلوماتو د ځنګلونو د اهمیت او د وی ګټې په اړه تاسو خلاصه شکل ویل. یو د هوا د تصفیه کولو په اړه، خصوصا کاربون ډای اکساید چې دا هم د صنعتي فعالیتونو په نتیجه کې موږ تاسو خپل هوا ته تنفس او هوا ته خبرو او مقابل کې اکسیجن تنفس کوو، موږ دا کاربون ډای اکساید هم دیو د گرین هاوس ګیسز یا کاربون اکټیو پولوټنت ورته وایي چې زمکې د ګرمیدنې سبب کیږي. دغه په جذبېدو سره دغه د نباتاتو په ځنګلونو په پاڼو کې سټوماټا موجود دي، سټوماټا وی دی ګارسل فور 74 خلشي وی چې دغه کاربون ډای اکساید دی جذبوي او بل اخر دی لمر وړانګ او د کلوروفیل په موجودیت کې دغه پاڼه ځانته ګلوکوز جوړي او بل اخر موږ ته اکسیجن راکوي. نو دغه عملی لاره او د دې تر څنګ باندې سروان صاحب کله تاسو په ناری کې زیو روخنه واشم د خبرې کې، یو بل شننه دی امریکا دی یو اس فورست سرویس لخوا د دوی تر سره شوی چی خي یو رسیدلې ونه یو میچر تری سی ده د په کال کې کولای شي دغه ونه یو کیلوګرام کاربون ډای اکساید له هوا نه جذب کړي، چې دغه یو کیلوګرام کاربون ډای اکساید یعنی کله چې یو موټر یو زره یو سلوی اکسره کیلومتره مازلو کې دومره کاربون ډای اکساید تولید نو دغه ونه یو کیلوګرام اکسیجن د کاربون ډای اکساید د جذب سبب هم کیږي. همدارس یو بل څه نن تر سره شوی چې ویل شي پکې یو رسیدل ونه یو میچر ونه چې د مختلفو تعریفات او اف او او اف ان مختلف ادارو کړی دا چې ونه رسیدل هغه ونه ده کوم چې حداقل باید دی ارتفاع یو برهنا یا لوسټ اولري او ارتفاع حد اقل 15 متره یا هم مساوی 15 متره پورې وي. نو دا یو میچر یا رسیدل ونه ده. نو دغه ونه کولی شي چې زر مرتبه زیات معلق ذرات چې پارتیکولیت ماتر ورته وایي چې معلق ذرات ګرد و غبار دی د جذب سبب هم کیږي. همداراز د اوبو د جذب لپاره تاسو ویلي سروان صاحب تجربه ثابت کړې چې یو لیتر اوبو نفوس په ځنګلي سیمه کې او د حقیقي وي یعنی ډیر چټک توګه د اوبو جذبې چې د سره د واټر ټیبل او د اکوئفر د سپک لاندې اوبو سره کومه کوي. همدارز کچیر د موږ مقایسه کو دي زراعتي زمکو سره عموما په زراعتي زمکو کې شپک سلوي د حقیقي وي د خو کې یو لیتر اوبو جذبې او هغه سیمه سه هیڅ نه باتي په خخونه لري نو یا ځنګلي سیمه نه وي نو غوږی کی معمولا د یو لیټر اوبو جذب څلور ساعته او شپږ دقیقې نشي ساعت اوبو جذب شي. نو ډیر مهمه ده چې موږ ځنګلونه ساتنه حفاظت او پرختیا شي چې موږ وکولای شو چې اوبو د خو کې یو لیټر اوبو جذب کیږي نو خامخا د اوبو د ځمکې لاندې د تقوی سبب کیږي. نو همدارز ځنګلونه په صلح کې د هواد یو خکلاوي او دی وحشی جو د حفاظت او د ساتنې د اوغوی پناهګاوي. نو ځنګل خپل یو ایکوسیستم نه شي له ژوندیو او غیر ژوندیو بایوټیک او بایوټیک له برخو څخه جوړ شوی ده چې دغه ټول یو بل سره په تعامل کې دي او خپل د طبیعي تعادل ساتي. نو
او دغه تاسو د څارویو د حیواناتو یا د ټول د انسانانو د ژوند لپاره د چاپیریال لپاره د ټول په کار دي. شاید ځینې خلک په دینی خبر چې دا څه معنا لري، دا یو بل مسله چې ما اشاره وکړه، د زموږ خلک اکثرا له وچکالیو ډیر ځوري شي او کړي شي، چیرته چې وایي ځنګلونه ډیری الته ورختونه ډیر وي، همداسې ده؟
بالکل سروان صاحب، ځکه دغه ځنګلونه د پاڼو په ذریعه باندې د لمر وړانګې جذبوي. کله چې د لمر وړانګې جذب کړي دلته دوی ترکیب جهي او فوتوسنتیزس عملیه ترسره کیږي او دغه عملی په نتیجه کې دوی د رطوبت د حرارت په نتیجه کې او بو تبخیر کې فضا ته او دغه چې او بو تبخیر کې نو دغه تبخیر په پایله کې هغه ساحه شاوخوا سیمې دوی چې کې مرطوبه کې او د ورښتونو امکانات جذبی ځکه د مایکرو کلایمټ سیمې رامنځته کوي او د ورښتونو سبب هم کېږي او ساحه مرطوبه کوي او که چېرته دغه سیمې چې ځنګلونه نه وي نو ساحه معمولا وچی وي یا په ژمي کې یخ هلته ډېرې وي په اوړي کې ګرمي ډېرې وي چې دا د تودوخې هغې سره هم کومک کولی شي نو ځنګلونه
استاد په دې وروستیو ورځو کې چې د افغانستان په ډیرو سیمو کې ورښتونه وشول او سیلونه راغلل کم توجه کړي ټوله او بخړې وبدي چې هغه د ځمکه هغه خاوره همدا سیلونه ورسره وړي او زموږ د وطن وبخو اکثره گاونډي وادونو تم ځم دا خړه خاوره ورسره وړي چې هغه ډیره ګټوره خاوره ده کنه د زراعت لپاره هم وای کې چیرته ځنګلونه وي نو دغه خړه خاوره کمه توګل کیږي هغه د دې چانس کم وی چې سیلونه ورسره یوسي او یو خو د دغه خاورو ساتنه کوي ځنګلونه او لبل خو د سیلونو مخاوي نه دیول کیږي ځکه چې ام دغه خاوره خو برته هم بندونه هم خوړونه هم سیندونه ټول ډکوي کڅنګ
بالکل سره واسه لکه مخکې مې سیادونه وکړه چې ځنګلونه په وو دقیقو کې د یو لیتر د اوبو جذب لري ظرفیت لري نو خامخا کله چې باران ورخ کیږي په ځنګلي ساحه کې هلته دغه اوبو جذبیږي نو نه پرېږدي چې اوبو د رن آف په شکل باندې یا هم د جریاني په شکل باندې دغه اوبو مختلفو لارو نه جریان پیدا کړي بلاخره د خوړونو د ویالو له لارې نه بلاخره داسې راټولیږي او جای کیږي او سیلاب رامنځته کیږي او فلډ رامنځته کیږي نو دغه نباتی پوخخ دی زنگلونو یا زنگلونو موجودیت دغه دی اوبو دی جذب سبب کی او همداراز یو بل شی دی تاسو دی یادونه هم وکړه چې دی خاوري یا دی خاوري تخریب یا سایل ایروژن مخنیوي هم کوي نو بالکل ځکه زنگلونه خپل دی خو په ذریعہ باندې سي ټاپ روټ او فګوز ایری هیلی دی دغه دی خو په ذریعہ د خاوري دوی کلک نیسی ری شو په ځای نو نه پرېږدي چې د خاورې هغه پورتنۍ طبقه چې حاصلخیزه ده یا چاپورت چې هغه معمولا او هریزون هم ورته وایي چې د تخریب مخنیوی وشي نو په دې کې دا هم همکاري کولی شي دغه ځنګل
بله او همدغه خړه چې ده عموما ویالې ډکوي بندونه ډکوي هغه بند چې باید شل دیرس کاله څلوېښت کاله عمر وکړي دغه عمر ورلنډوي خصوصا هغه بندونه چې دي برېښنا د تولید یا د اوبه لګونې لپاره جوړ شوي دي په هر حال ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو تاسو له آزادي راډیو د ژوند رنګونه پروګرام اورئ په دې پروګرام کې د ځنګلونو پر اهمیت خبرې کوو د ځنګلونو طبي منابع او څړځایونو متخصص او د پوهنتون استاد خالد ستانکزای زموږ ملمه دی همدارس پوهنمل ډاکټر مجیب الرحمن احمدزی هم وعده کړی و خو متاسفانه تر دې دمه ټلیفون ته ځواب نه دی ویلی تم ده چې ټلیفون ته ځواب ووي که زما ژغ اورینو لطفا ټلیفون ته دې ځواب ووي تخنیکی همکار کوشش کوي چې ورسره تماس ونیسي خو تر دې دمه نه دی برالی شبه وربشو اوریدونکو ته مهرباني کوئ آزادي رادیو
سروان صاحب محترم سلامونه تاسو ته آزادي راځي ټول محترم اوریدونکو ته خدا پاک دې شبا تاسو نه شنه اوریدونکو عبد الهادی تعلیم د هلمند ولایت څخه
مهرباني کوي اتل صاحب
مننه خدا پاک دې قدر وکړي رشایته موضوع مټاکلې د الله دې خیر درکې او سلام ملمنو ته ما سروان صاحب محترم را به سم دغه زنګلاتو په اړه به د خپل نظر سره چیرې کوم سروان صاحب محترم دلته موږ په هلمند ولایت کې خورا شاسته شایسته زنګلات درلود یعنی په تیرو کلو کې خو بدبختانه باید چې وایم چې دغه د ځینو زورواکو د لاسه غصب سوله ووهل سوله مثال د خبرې په بېرحمانه توګه سروان صاحب دولتي مځکې ځینې جوړې سولې دلته د هلمند د سیند پر غاړه باندې سروان صاحب محترم د اوریدونکو زما ځاغه اورې مې ډېر شایسته شایسته ځنګلات درلوده یعنی په دې دغه چې د غوبو بوتي یعنی د ځنګلاتو سره کوم محترم چې آتا وحشی حیوانات دلته په دغه ځنګلات کې پیدا کېدل د دې پاکستان د خاص په کاروان سره محترم یو رقم مرغی رالی او رقم شایسته شایسته مرغان براله په دغه ځنګلات کې بهشتې کولې د سیم پر غاړه باندې خورا شخوندې کوي د سیم ښکلا مثال د خبرو شایسته کړي او سروان صاحب خو بدبختانه باید چې وایم چې مثال د خبر د ځینې زورواکو د لاسه وول سول اوس کراسي سروان صاحب محترم د خپل د سیم انځور درکمه یعنی د ځنګلات نشو نشانه مرکه دګر سره سره نه وایي چې دلته وخت ځنګلو او کنهسته نو د میلمنو سم مثال د خبرې د پښتنه د سروان صاحب محترم چې څنګه کوالي چې دا عامه خلکو ته په هواي ورکو چې مثال د خبرې د ځنګلاتو پاک لدی عامه په هواي ترلاسه کی خصوصا د پټولنه کې خدا شدي په کلیو باندې د سروان صاحب محترم ما په فکر باندې د نړۍ علما چې ډیر شه رول او بوي چې باید خپل مقتدیان ته نشات وکړي واز ورته کې د منبر د سره څنګه چې مثال د خبرې د ځنګلات د سیمې د ښکلا د پاره انداز مثال د خبرې د چاپیریال د پاره ډیر مهم رول لري سروان صاحب محترم نو رسنی هم په دې کې خپل رول لري سروان صاحب محترم چې رسنی مثال د خبرې د شایسته درامي جوړ کړي د ځنګلاتو چې مثال د خبرې د ځنګلات چې د ګټ لري د روغتیا د پاره نو رسنی هم مسؤل دي او د میلمنو کمی دا غوښتنه ده چې څنګه کولای چې په ټولو کې مثال د خبرې د خلکو د عامه په هواي ورکو.
بله صحیح ده، ډیره مننه. تاسو ول چې جماعتونه هم باید په دې کې رول ولوبوي. تر اوسه مو کله په کوم جماعت کې په دې اړه خبرې اورېدلې دي چې مولا په منبر دې اړه څه ویلي وي؟
ته باور وکړه سروان صاحب محترم ته می دیو عالم د خپلې تخاوري دي او دا چې دی اصلي رول چې دی په دې کې د نړۍ علما د شرو له بای سروان صاحب محترم د افغانستان اسلامي ټولنې د تدور خلکو شه باور کړی ته علما او کوي چې بل سروان صاحب محترم د نړۍ علما په اړه بخښ کی یعنی واځ ځنګلات موضوع نه د ګور دلته په علمي ولایت کې د ولورو موضوع چې د سروان صاحب محترم کتم د اساس د موضوع دغه نه ده د اساس د خبرونه موضوع نه ده خدای چې د علما او رول په اړه مثال خبره خبره یاد سول دلته ولورونه چې ډیر دی اندازې زیات ستیل یعنی شر لا کډی شر لا کالداري د یو خور پر سر باندې ستکیږي نو په دې کې باید بار بخښ
کی په دې برخه کې فکر نه کوم چې خبرې نه کړی اتمن به په دې برخه کې خبرې کړی وي خو خیر ډیر مننه چې ټلیفون دی وکړو ژوندۍ اوسه بل اوردون کې لرو ځان راو پیژنې ازادي رادیو
زبیر الله يم د لوګر ولایت څخه
مهرباني کوئ زبیر الله صاحب
سروان صاحب سلامونه تا ته د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته او ټولو هغه درنو هیوادوال ته چې ما غږ دا وسوري
سلامات اوسه ډیر مننه
دغه د ما موضوع هم په دغه ځنګلونو پورې تړاو لري چې ما ډیر غوښتل چې په دغه زمينه ما تمسایید شي چې د خپل غږ وباسم تر څو دغه مسولین واوري او په دغه باره کې جدي اجرات وکړي چې موږ هر کله اعلان اورو وای په اعلان کې چې یګ نیول به خود بشان یکی برای وطنت خو دغه د موږ بزګران دي دغه د سین په غاړه کې ونی او نیالګي کې نوی هغه د سین ساحه تنگ کړي چې کله هم سیلاب راځي سین ډکسي ګنجائش پکې نه وي په پټیو په پسلون ورسیخ سی ټول لمنځ ویشي نو د دولت له چارواکو او مسولینو څخه مې هیله ده چې دغه شي هغه مانی شي د خلکو شي د سین د سین ساحه نه تنګي هغه حریم د ورته پری دي د سین هغه حریم د معلوم کی سینیالګي د پکې کې نه نه تر څو خسلابونو مخه هامونی ول سی سین تنګي پکې نیالګي کې نه وي ځتی سینو نه سره بیا لري جوړی کړی چې تر یو بارانونو چې سین دا کې ځتی په پټو هم رواني په پښلم رواني په کوروم رواني نو د چارواکو نه مدغه هیله ده چې دغه شی جلوګری د سی ښه اجلو کې
صحیح ډیره مننه خو زه په دې ډارې شم چې ک ورتول چې د سین په غاړه چې کو به ونی دي هغه م پرېشته امدا به مو وهی نو بم څوک کښې نشدي هم لدیر نه به هم خلاص شو پر حال بل اوردون کای بل مهرباني
زه چې وایم چې هغه د سین هغه حریم د ورته معلوم کی لکه تاسو غوښتل چې په لوګر کې داسې سین دی چې شلو متر ته سور رسیدل چې حیران شي دا بل د سین دی هغه د سین حریم د ورته معلوم کی چې دغه د سین مخه د حریم دی دغه مزه کې نیال مکه نو شاته لاړ شي راوړي موټر خالی کسین زمکه غصب کدی سین زمکه غصب کج دادی ما پټای سو سبا ځان تم ته باید دو مسلمانان نورم در سره ته باید د غزلم دی باید ونسی
پي سلامات اوسه چې ټلیفون مو کو بل اوردون کوم شته ځان راو پیژنې نه ټلیفون قطع شو دی وربشو استاد استاد پدی اړم ک تاسو تفسیره کوي وی کی یو بل پښتنه هم د چې مخکمه ورته اشاره وکړه چې وای ځنګلونه د هوا له معتدل کېدو سره مرسته کوي اجازه نه ورکوي چې هوا په یو ځای کې خورا ډیره ګرم شي یا خورا ډیره سړه شي یعنی معتدل تقریبا ساتي البته سل په سلو کې نه خو کومک ورسره کوي دا په څه شکل سره ممکنه ده
بالکل سروان صاحب، همدارنګه د تاسو خبرو په تایید باندې او په ادامه، په دوبی موسم کې دریونه تر سلو درجه سانتیګریډ هوا سړه ساتي، کوم چې کوم ځنګلونه وي. همدارنګه په ژمي کې 15 درجه د سانتیګریډ هوا په غوږ کې ګرم ساتي، او همدارنګه دغه ځنګل ځنګلي سیمه کې، یعنی موږ اوس شرایطو کې په اوسنۍ حالاتو کې موږ ګورو چې نفوس په کابل ښار کې خصوصا بیخي زیات شوی دی، نو دلته ډېر ضرور دی چې موږ هم دلته شنې ساحې باید زیاتې کړو. او دغه د بل ورو خبرې په تایید باندې چې اکثریت یې د شنو ساحو سیمې کوم چې هلته باید دولتي ساحې دي هغه غصب شوي دي د زورواکو له خوانات په تېر حکومت کې، نو موږ هیله لرو چې دغه هم دوباره بیرته وګرځول شي او دا دوباره په شنو سیمو او په کمربند سبز باندې دا تبدیل شي، او وکولی شو چې د دغه د هوا ککړتیا مخنیوی وکړو، او همداراز د دوبی کې خپل سیمه او منطقه موږ یخ وساتو او په ژمي کې ګرم وساتو، هغه ونې کوم چې تل شنې وي. همداراز هر شخص ته موږ ضرورت لوسی باید کوم سیمه شالت هوا ککړتیا ډېری وي، باید 15 متر مربع هر شخص لپاره باید شنه فضا وي، او کچې د هوا ککړتیا زیاتې نو دا هر شخص لپاره 50 متر مربع ته هم رسیدلی شي. نو هر هکتار ځنګل په کال کې تقریبا 2.5 ټنه اکسیجن تولیدوي او 3 ټنه ګرد او غبار جذبوي. نشمغه مخکې خبرې په تایید باندې مې چې موږ د ترکیب زیری د عملی فوتوسنتیز په ذریعہ باندې موږ کولی شو چې دغه کاربون ډای اکساید او د نورو ککړونکو جذب سره باندې دا ترسره شي. خلاصه یعنی یو رسیدلې ونه په ځنګلي ونه کولی شي لسو کسانو ته اکسیجن د تنفس لپاره برابر کړي، خصوصا سروان صاحب هغه ونه چې سل فوټه ارتفاع ولري او 3 انچ قطر ولري، نو شپږ زره پاونډه اکسیجن تولیدوي چې همدغه ترکیب زیي په نتیجه کې چې کاربون ډای اکساید اخلي، کلوروفیل په موجودات کې، د لمر وړانګې په موجودات کې ګلوکوز او اکسیجن تولیدوي. او په اوسط ډول یو ونه 280 پاونډه اکسیجن په کال کې تولیدوي. نو رسیدلې ونه کولی شي سلور نفر او فامیل ته کافی اندازه باندې اکسیجن تولید کی.
بله.
نو یو رسیدلې بلوت چې کوېرکس جنس په کال کې سلویک زره ګلن او بو تبخیر کوي، سروان څه دغه تبخیر دی ایواپوریشن ورته وایي چې ترکیب زیي په نتیجه کې دغه تبخیر شي او بو د صحیح په مرتوبوالي او په رطوبت کې دیر پراخه وندل لري. همدارنګه سیډنه تر سره شوی په محلي شومې کې 15 تلاسه پوری درجه سانتیګریډ هم هوا سړه ساتي کوم چې څنګه نو وي، او همدارنګه مایکرو کلایمټ چې موږ یې سالته زمينه د برابروي سالته وریځ رامنځته شي، بل اخره د ورښت امکانات یې د زمينه برابروي. نو عموما بالغ یا رسیدلې ونې د هوا د ککړونکو په جذب کې مهم رول لري. علت یې دا ده چې هغه ډېرې پاڼې لري او لوی پاڼې لري، همدغه علت ده چې تبخیر ساحه مرطوب ساتي، ترسره کوي او اکسیجن تولیدوي.
بله، د دې امازون په باره کې ویل کیږي چې د دنیا تر ټولو یو پراخه ساحه ده ځنګلي، وایي چې د دنیا 40% اکسیجن تولیدوي. د زموږ اړیدونکو به شاید د کاربن چې تاسو کلمه ډیره وکړول په ځین به شاید په معنا پونه شي، دغه نن سبا چې زموږ په وطنونو کې د زاړه موټر ډیر کارو او د لوګي کې وی دغه ټوله کاربن دی، نو لدینه د خلاصون هم دغه لار ده چې ونی زیات کی. استاد تاسو مخکې د افغانستان د ځنګلونو د وضعیت په اړه خبره وکړه چې وضعیت خراب شوی دی، آیا کوم تحقیق مو کړی دی د کابل پوهنتون یا د کوم بل پوهنتون په کچه چې مثلا کومه ونه په کوم ولایت په کومه سیمه کې ښه وده کوي زر وده کوي دا زر هم ډیر مهم دی مثلا دا ساس کال څومره ښه مناسب کال وو که په دې ځینو غرونو کې نیالګي خودل شوی وای نو شاید او زر یې وده کړی وای نو شاید راتلونکي کال ډیر اوبو ته ضرورت نه درلودې که وچکالي مې دا ونه به پایدلې وه په دې اړه څه تحقیقات شوي دي چې کومې ونې په کومو ولایتونو کې ښه کیږي او ژر کیږي
بلکل تحقیقات د استادانو په ذریعه باندې ترسره شوې دي په دې برخه کې خو عموما د تحقیقاتو پایله خلاصه نتیجه درته دا وایم چې عموما بومي یا نیټیو کومې ونې چې په هغه سیمه کې خپل د منطقې وي هغه ښه نتیجه ورکوي نسبت له دې نه چې موږ له نورو سیمو نه یې راوړو نو هر ونه هر هغه خپل منطقې دغه آب هوا او دغه کلایمټیک ساحه او خاوره ریجن سره د بحر د سطح له ارتفاع څخه نو هغه چې سره ښه توافق لري نسبت له دې نه چې انویسیو یا بل نو راوړو موږ ته کېدو ځینې نور نوې هم راوړل شوي دي چې موږ یو څو وخت مخکې تلیو د کابل پوهنتون د رهبری په همکاري ته موږ تلیو د وزارت زراعت سره په هماهنګي د جاپاني کوریا و په قرغه کې هلته موږ هم ځینې نوې ولیدلې چې سروه وه اروزینکا د سروې اروزینکا په نامو باندې راوړل شوي وو هلته خو خو رشتي کړو همدارس مون کابل پوهنتون کې هم دې ځینې نوې لرو موږ خپل د پوهنځي اطراف چې خوشبختانه ډېر ښه نتیجه ورکړي خو په ټول کې ډېر مهم دا ده چې د خپلې سیمې هر نوع موږ خپل نبات هغه ته زمينه مساعد شي چې هغه هلته رشد نمو وکړي او هغې لپاره باید موږ محلي کوري جوړ کړو چې هماغه ته باید پراختیا او انکشاف ورکړو نسبت دې نه چې نورې نوې راوړو نو دا به ډېره ښه وي سروان صاحب اما دغه چې موږ اوس فعلاً کومې نوې هغه بومي نوې هغه سیمو کې لرو بلاخره دا هم اگر چې دولت کوشش کوي چې قطع کړي خو بیا هم قطع کیږي نو هیله لرم چې د مخنیوي وشي
بله البته ځینې سیمې دي چې ورتهوالی لري مثلا زه شاید تاسو دې خوست او پکتیا او پکتیکا او کونړ او دورستان په برخه کې بچ ونی لري او ځنګلونه لري نو هغه بومي یا هغه خپل اصلي ونی چې تلق کلونو کلونو لسلګونو کلونو راځي رواج دی او هغه به مناسبي لکه په ځینې سیمه چې بيخي شاړې دي ځینې غرونه موږ لرو چې هیڅ ونی نه لري مثلا سالنګ دی کسم ډېری کمی ونی بل لري خونی لري د سالنګ په شان یو سړه سیمه دی بل هیواد په نظر کې ونی سو لکه سایبریا یا د سیوبل ځای د هغه ونی چې الته ښه نتیجه ورکړي دا هغه کدلته واسمیل شي کړي شي دلته ما غسه نتیجه ورکړي منظور مې دا و
بالکل د بحر د سطح د اتفاق اساس باندې او د اقليمي شرایطو په لیدو سره چې دوړه ورتواله ولري نو کېدای شي چې دا کار تر سره شي خو په دې کې ډېر د وزارت زراعت د طبي منابع او د ځنګلاتو برخه مسئله دوی ته ډېر چې دوی موږ سره د کابل پوهنتون د ځنګلاتو برخه په همانګي دوی دا فعالیتونه تر سره کی نو دا به ډېر ښه اقدام وي خو په سالنګ ځینې سیمه کې هلته ناجو بعضی ډېر جګو ارتفاعاتو کې کولی شي نختر همداراز ارچه نو دغه ونې ښه نتیجه ورکوي کولی شي چې موږ هلته د ترویج کړو او ستدي سالنګ شمالي خواته بعضې محدودې ساحې ستدي چې هلته زنګلي ونې ناوي کې ورسېږي هلته
ډېره مننه نو
ښه نظر دی دا هم
کور ودان یو اوریدونکی شته تاسو ځان راوپیژنې ازادي راډیو
سلامونه جناب سروان صاحب تاسو او ملمنو ته نه بلازه بلای دا
مهرباني کوي زابلای صاحب رحم یو څه واځي نه نه خو اله د چي سم شي مهرباني
ډېر زیات مننه کوم چې له دا وسم سوي دا چې سروان صاحب تاسو ښه موضوع انتخاب کړی ده. بیشکه هیوادوال که څه هم پوهیږي چې مثلا ځنګل د صحت لپاره، د باران لپاره، په ټوله کې د سرسبزۍ لپاره ډیر هغه مثبت رولونه دي چې لوبوي د ځنګل په شتون کې شته، خو له دې ټولو سره سره متاسفانه بیا هم زموږ هیوادوال شنه ځنګلونه وهي او بوټي یې سوځي، خرڅوي یې، له منځه وړي. دا واقعي ښه کار نه ده، خو پوښتنه له میلمانه دا پیدا کیږي دا چې په تیرو کلونو کې به له پاکستان سره همسرحده ولایتونه لکه پکتیا، پکتیکا، کونړ، ننګرهار، همداسې نور، له دغو به په قاچاق هغه ځنګلونه به افغانانو وهل او وړل به قاچاقول به پاکستان ته. ستاسو د معلومات له مخې آیا اوس هم هغه کار جریان لري که نه؟ مننه.
ډېره مننه. کور ودان سلامت اوسئ. استاد زاولی صاحب، پوښتنه په نظر کې ولري، یو بل موضوع هم، ځنګلونه وایي انسانانو ته د کار فرصتونه هم برابروي. په نړۍ کې د 1 میلیارد او 600 میلیون تنو کاروبار له ځنګلونو سره په یو نه یو شکل سره تړلی دی، او 10 میلیونه خو په مستقیم ډول په ځنګلونو کې په کار بوختي. البته په نړۍ کې فکر نه کوي چې که په یو نه یو شکل سره د خلکو ګټې ورسره وتړل شي، یعنی خلکو ته په ځنګلونو کې، همدا طبیعي ځنګلونو چې په غرونو کې دي، ونډه ورکړل شي، نو دوی خپل مالکیت وبولي، ګټې پکې بیا نو که یو ونه وهي کېدای شي دوی کېږدي، لکه د اروپایان چې همدا کار کوي. څه فکر کوي؟
بالکل، د ځنګلونو د نړۍ ډېر جمعیت د ژوند معیشت همدا ځنګلونو پورې تړلی ده. مثلا اوس که چیرې موږ وګورو د څلورمې حصې نه د دوا جوړونې برخې یوه حصه یې له همدغه ځنګل نه تولیدیږي، او د ځنګلي محصولاتو دوی ترلاسه کوي، د دواوې جوړوي. هغه ځنګلونه چې هلته بناني منشا وړل، لکه د کیورر په نامه باندې، کوم چې په ګرمو سیمو کې دنه د دوا ده چې دوی ځنګل نه استحصال کوي، د ځنګلي فرعي محصولاتو په توګه دوی د عضلو د بیس کوونکیو په توګه ترې استفاده کوي. همدارنګه د کینین په نامو باندې چې د ملاریا په برخه کې استفاده کیږي. نو د دې تر څنګ د لرګیو په تولید کې هم خورا ارزښت لري، لکه د فرنیچر په جوړولو کې شي دوی.
بله، دا خوشته، لیکن مالک خلک په کې ونډه ولري په خپل دی وطن په ځنګلونو کې، نو کېدای شي په ساتنه کې زیاته برخه واخلي دوی خپل.
سروان څنګه واقعیت وي، خو هم دی ټول ونډه دی ولسونو په لاس کې ده. خو مثلا که موږ وګورو خپل جنوبي ولایت د پکتیا او خوست کې جلغوزي راټولوي، همدغه محلي خلک یې راټولوي، هم ځنګلونه
هغه خوندي شوي مبولي جلغوزي خو خوندي شوي هم دي له همدغه په همدې علت باندې، لیکن د نورو ونو به شاید همدا مشکل لا نه وي حل شوی. پر حال استاده، ډېره زیاته مننه د خپرونې وخت هم دومره و. له استاد خالد ستانکزي د ځنګلونو طبیعي منابعو څړځایونو متخصص څخه ډېره زیاته مننه. له تاسې اورېدونکو هم منندوی یو چې د ازادي راډیو خپرونې ونی اوریاو ټلیفونونه مو وکړل.
پٹولی شد परंके विननवा स्ताप सुनी किसल देवे स्ताप रंके विननवा स्ताप सुनी किसल देवे ओ बारान के लम दशवे यखवाले तो तक देवे